چې ښکاری په دې هیوادونو کې ډیموکراسي له خپل اصلي مسیره بې لارې شوې ده. شاجی تارور لیکي هندوستانیان چې د خپلو رایو له لارې د حکومتونو د بدلولو لویه تجربه لري، په دې هیواد کې د روان کال انتخابات چې د 1940 میلادي کال د خپلواکۍ د اخیستو راهیسې 14 انتخابات دي کومه استثنا نه وه. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په دې لویه ټولنه کې هندي رایه ورکوونکو د کانګرس ګوند په مشرۍ ائتلاف چې دوه دورې حکومت کړی و رد او د نریندرا مودي په مشرۍ د بهارتیا جنتا ګوند یې غوره وباله. د ډیموکراسۍ دغسې لویه دوهمه ازموینه په انډونیزیا کې ترسره شوه. د دې هیواد د جمهوري ریاست په دریم ځل انتخاباتو کې رایه ورکوونکي چې په دې هیواد کې له پوځي واکمنۍ او کمزوري ملکي حکومت سره آشنا دي، د ولسمشرۍ لپاره د پخواني جنرال پرابو سوبیانتو په نسبت مشهور ښاروال یاکو ویدودو غوره وباله. تارور لغه راز د افغانستان یادونه هم کوي او وایي چې په دې هیواد کې هم د لومړي ځل لپاره د واک د سوله ییز انتقال لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. د لیکوال په باور که څه هم عبدالله چې بایلونکی ښکاري، د انتخاباتو نتیجه چې د اشرف غني په ګټه ده تر پوښتنې لاندې راوستې، خو په دې برخه کې راپورته شوي اختلافات په شخړو نه دي بدل شوي. دواړه لوري د یو ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د امریکا په منځګړیتوب خبرې پر مخ وړي. د لیکوال په وینا دغه وضعیت ثابتوي چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې کورنۍ جګړې او تروریزم ځپلی، هیڅ یو لوبغاړي وسلې ته لاس نه دی غځولی. لیکوال وړاندې لیکي داسې ښکاري چې دغه هیوادونه به بالاخره دا ومني چې تر یو حده په هغه بڼه چې انتخابات ترسره کیږي د نتیجې درناوی هم وکړي. د لیکوال په وینا په انتخاباتو پورې د خلکو هیلې، غوښتنې، ژمنې او جوړجاړي غوټه دي چې په نتیجه کې د حکومت او د حکومت کولو د اصولو یو چوکاټ رامنځته کیږي. د تارور په باور د انتخاباتو د نتیجې منل د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه ده. که څوک د بریالیتوب لپاره مبارزه کوي، خپله ماته هم باید په ډیر درنښت ومني. په پروجیکټ سندیکیټ خبرونه کې لیکوال لیکي په خوشنۍ سره په ټوله آسیا کې د ډیموکراسۍ پراختیا ثابته نه وه. د تایلند پاچا د یو موقت اساسي قانون په توشي کولو سره د ډیموکراسۍ د مړینې سند لاسلیک کړ چې د پوځ د مشر جنرال په مشرۍ د سولې او نظم ملي شورا ته د بشپړ قدرت سپارلو ضمانت کوي. که په دې هیواد کې د پوځي واکمنانو له ژمنې سره سم راتلونکي کال انتخابات هم ترسره شي، ډېر لرې بریښي چې هغه به آزاد او عادلانه انتخابات وي. تایلند چې په تیرو 20 کلونو کې له لسو زیاتې پوځي کودتاوې پکې شوي، اوس یو داسې اساسي قانون لري چې په دې هیواد کې د نامعلومې مودې لپاره پوځي واکمنۍ ته اجازه ورکوي. دا مطلب لیکوال لیکي د تایلند په څیر د پاکستان پر سیاسي وضعیت هم پوځ خپل سوری غوړولی او د عمران خان او طاهر قادری په مشرۍ اعتراضونو ته په اشاره چې په اسلام آباد کې هر څه پټه په درېدلی لیکي پوځ چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا کلونو کې نیمایي واک په لاس کې او نیمایي نور هم د پردې تر شا واک چلاوه، تر اوسه په دغه بحران کې مستقیمه مداخله نه ده کړې او داسې ښکاري چې یو شمېر پوځي لوړپوړي کړي دغه اعتراضونه زغمي. په واقعیت کې په دواړو هیوادونو تایلند او پاکستان کې له ډیموکراسۍ سره د پوځ اړیکې اساسي توپیر سره لري. د پاکستان په برخه کې دغه اړیکې یو څه خیخ کاری. په تایلند کې د پوځ په شمول یو شمېر کړیو په پرلپسې ډول د منتخبو ډیموکراتیکو حکومتونو سره په دې خطر مخالفت څرګند کړی چې خلکو یوازې د دې لپاره چې له پوځ سره مخالفت ښکاره کړي سیاستوال غوره کړي دي. خو په پاکستان کې بیا خبره بل ډول ده. په دې هیواد کې ستونزه هله پیدا شوې چې ملکي منتخب حکومت د پوځ د برلاسیتوب په وړاندې دریځ غوره کړی دی. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کله چې نواز شریف غوښتل له پوځ صلاحیتونه وازموي اعتراضونه راپورته شول. که نوموړی پوځ ته وښیي چې مشر څوک دی او دی په دې پوه دی چې د ده لپاره ټاکل شوې سره کرښه چیرې ده، اعتراض کوونکو ته به اجازه ورنکړل شي چې هغه له واکه لرې کړي. پوځ به په ډېرې چټکۍ سره دوی له واټونو لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخوانی مرستیال شاشي تارور د مطلب په پای کې لیکي ډیموکراسي په آسیا کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی. یو نسل پخوا د نیمایي آسیایي هیوادونو حکومتونه د زور له لارې واک ته رسېدلي، خو نن ورځ ډېرې لرې بریښي چې د جنوبي کوریا او فلیپین او ښایي هم د بنګلادیش په څیر هیوادونو کې د بیا پوځي واکمنۍ ټینګه شي. حتی میانمار له ټولو ستونزو سره سره په زور له حکومت چلولو څخه بشپړ ځان لرې کړی. خو د تارور په باور مخکې له دې چې د نړۍ دا څنډه یې ورښتونې ډیموکراسي وبلل شي، د تایلند او پاکستان په برخه کې باید ډیر کار وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو اړیدونکو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو کده سپورت مینوالي استا غوړی کور کلی واورینو ورسره به راستره مخ کې په کابل کې نن د کابل شهر په وړیره لګونګونی څخه ډکه سیمې کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په څومتري کې و. د وزیر محمد اکبر خان د روختون او د افغانستان د ستري محکمې د ودانی سره ډیره نږدې د میکرویانو په څلور لار کې چې لارې د هوایی دګر د پلورټ لیدا شوه او د ایساف ځواکونه ویل دي چې په دغه انتحاري حمله کې دوی درې سرتیري وژل شوی دي. دغه حمله پر اتو بجو او لسو د قوه وسوه. د اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې اوسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په دغه حمله کې لښته لږه ډیر لستنه ملکی کسان زخمیان شوی دي. اسوسییټډ پریس ویلی دي البته د ایساف د ځواکونو د اعلامیې پر اساس چې په دغه حمله کې د دوی 15 عسكر هم زخمیان دي. سشکال لدې سره په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر 95 تنو ته ورسید چې د اسوسییټډ پریس په وینا د څلويشتي امریکایانو. ایساف څوکونو نن خپل خبر پانه کې ویل چې د افغانستان په ختیځ کې هم د دوی پر یو پوځي باندې یو سړی چې د افغانستان ملي اردو جامع اغوستمه دځه کړی دی او وژل سوی دی. خود ایساف لامی وایي چې دوی په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنی ماموریت ته متحد دي. کای غواړي چې د دغه نننې انتحاري حمله ویډیوئي فلم وګوري نو تاسو ورسې د ازادي رادیو پر پاڼه باندې د دې فلم هم راغلی دی. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. د لوبول میدان په دې سپورتي پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي استرالیا ته ولاړل څو حالته تمرینونه وکړي او څو تمرینی لوبي هم تر سره کړي. دا به هم اوري چې د افغانستان د هندبال ساحلي ټیم انتخابي سیالي پیل شوې دي. خو تر هر څه مخکې یوسف خان زدران د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ د یو لړ تمريني لوبو لپاره استرالیا ته ولاړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړي لخپل روزونکو انډري مول سره د یک شنبه لګرمي ورسته استرالیا ته روان شول. څو د رواني میاشتې په پایلس ورځو کې د استرالیا له دوو ټیمونو سره څلور تمريني لوبي وکړي. افغان لوبغاړو ژمنه وکړه چې د استرالیا په هیواد کې خپل تمرینونه به په خټوګه تر سره کړي څو وکول شي پراتلونکو نړیوالو سیالیو کې د همدغو تجربو کارولو سره لکتر لگا پنړیوال جام کې خېلو به وکړي. د افغانستان د هندبال ملي ټیم ساحلي لوبي د یک شنبه پر ورځ د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوه. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رادیو ته وویل په دې لوبه کې چې وونه دوام کوي تکړه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابيږي. د خاغلی نیازی په خبره تمه ده د افغانستان د ساحلي هندبال ملي ټیم په نږدې راتلونکو کې د ټایلند په قربتوب پنړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال په غوړه لیگ کې په ای گروپ کې اوقابان هندوکش او په بی کې د میوند اتلان ټیمونه مخکې دي. د افغانستان د فوټبال ډایریکټر تخنیک طاهر روپی ازادي رادیو ته وویل اوقابان هندوکش له درې لوبونو نه امتیازونه ګټلي او میوند اتلان هم په شپږو امتیازونو په خپل گروپ کې مخکې دي. روپی وایي د رواني اونۍ په چهارشنبه ورځ به سیمرغ البرز له طوفان هریرود سره مخ شي. د پنځشنبه په ورځ موجهای امول لابسین چپی سره لوبه کوي او د جمعې په ورځ پنغر بازان لمایوان اتلانو سره د لوبي ډګر توزی. په نړیوالو سپورټي خبرونو کې اوري چې ریال مادرید د اتلتیکو مادرید په وړاندې ماتیو خړه. د هسپانیې د لا لیگا په فوټبال لوبو کې ریال مادرید لخپل ټولو ستورو سره سره هم ونتوانید ل اتلتیکو مادرید څخه چې تیر کال د لا لیگا اتل شو مخکې شي. ریال مادرید کڅو هم لوبه مساوي کړې و خو بیا ورسته د اتلتیکو لوبغاړي یو بل ګول وه او تر پایه نتیجه 2-1 په وړاندې د اتلتیکو په ګټه پایته ورسیده.
د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د لومړی مطلب پلور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ استرالیا ته ولاړل. په دغه تمريني سفر کې شل لوبغاړي شامل دي چې لوبډل مشر محمد نبی اساخیل دي. دغه لوبغاړي د یک شنبه پر ورځ خپل روزونکو انډري مول سره یو ځای استرالیا ته ولاړل. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د
افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یو میاشتنی تمرینی کمپ لپاره استرالیا ته ولاړل. د لوبغاړو خبره د تمرینی سفر به په 2015 کال کې د هغوی په لاستراړونو مثبت اغیز وکړي. لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ژمنه کوي چې په دې تمرینی سفر کې ډیره خواري وبسي سو د افغانستان نوم سر لوړی کړي. یو تن ځوان لوبغاړی شرف الدین اشرف په دې اړه وایي:
ان شاء الله زه هم تعهد کوم چې د خپل ملت لپاره لوبېږم او د افغانستان لپاره بریا راوړم. ان شاء الله زه به خپل تمرینات به پوره کوم چې افغانستان لپاره ښه وځلېږم.
د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره دا لوبغاړي چې خپل روزونکي اندري مول سره استرالیا ته ځي سو لوبې هم ورته برابرې شوې. محمد نبی اساخیل، نوروز منګل، افسر خان، محمد اصغر، میرویس اشرف، سمیع الله، دولت خان، شاپور، نور علي، ګلبدین نائب، شفیق الله شفق، عثمان غنی، جاوید احمدی، شرف الدین اشرف، یامین خان، افتاب علم، رحمت شاه، حشمت الله، نجیب الله او ناصر جمال په دې تمرینی سفر کې د افغانستان استازي توپ کوي. استرالیا ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي سفر کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې د نړیوال لوبو جام هم کابل ته راوړل شو. افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او دولتي چارواکو د دې جام د راتګ لپاره په کابل نړیوال هوایي ډګر کې تدابیر نیولي وو او جام لومړی د ولسمشرۍ ماڼۍ او بیا کرکټ بورډ ته انتقال شو. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی اساخیل وویل ډیره خواري به وکړي چې د کرکټ د نړیوالو لوبو دا جام د تل لپاره افغانستان ته راوړي.
انشاءالله زموږ به کوشش به د جام جهاني کې مخ په پام وسو او دا جام جهاني واپس افغانستان ته موږ راوړو. دا د سپورتس په تاریخ کې د افغانستان د دومره غټ افتخار ده چې جام جهاني افغانستان ته راغلی ده. په دې باندې موږ هم فخر کوو، باید ټول افغانستان خپل فخر کوي.
د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام د ازل په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي او دا لومړی ځل دی چې افغان ملي ټیم د یورزنی لوب په نړیوالو سلیو کې برخه اخلي. افغان کرکټ بورډ وايي په کورنۍ سطح هم د دې لوب لپاره افغان لوبغاړو د شپږیزو او نورو سلیو په ترسره کولو سره ښه چمتووالی نیولی و. تمه ده د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 پیل او د مارچ په 16 پای ته ورسیږي. و موریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم شل کسیزا لوبغاړي استرالیا ته ولاړل. هلته به د رواني میاشتې له 16 وروسته څلور تمرینی لوبې هم وکړي. تر هغې به خپل تمرینونه جاري وساتي. به استرالیا له بیلابیلو سټډیمونو څخه به دوی لیدنه وکړي او هلته به د ځان په ګټه ځینې مثبتې تجربې هم ترلاسه کړي. را به شو یو بل مطلب ته. د افغانستان د هندبال ساحلي ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ د یکشنبه پورې پیل شوې. د دغه فدراسیون له رئیس سره زموږ خبریال احمد جوبین احمدی مرکه کړي. یوسف نیازی په سر کې ویلي چې دا لوبې انتخابي دي او تمه ده له دغو لوبو څخه تکړه لوبغاړي د هندبال ملي ټیم ساحلي برخې ته انتخاب شي.
دغه مسابقه چې دي کنه د ساحلي مسابقه دي، دا په شپږمین دور مسابقات انتخاباتي ټیم ملي دي کنه او د 12 ټیمونو اشتراک دي کنه. کشفګو راتونه دي او نور د مرکزی تیمونو د برخې اخیستل کنه او په درې ګروپ به تقسیم شوی کنه.
ستاسو له نظره د دې سیالیو تر سره کېدل د لوبغاړو په وده او پرمختګ کې څومره اغیزمن دي؟
دا لوبه مونږ د اول خو د انتخابي تیم مونږ د بعد جوړ کو کنه چې منتخبه تیم مونږ به دغه لوبغاړو او دا د موثر دي د نور ورزشکارانو ته چې دایم کوشش کوي چې ځان ته هلته ورسوي کنه. هغه مقام ځان ته ورسوي چې یو تیم منتخبه ځان ته جوړ او لوبه وکړي.
ستاسو له نظره امدا اوس د افغانستان د هندبال